دنګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چټول بروغ او جوړوي د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ ده د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده همدې مسلې ته تم کېګو په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللی ځوانانو خبرې ووري
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي آسان خو نه ده
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي څه بل ځوان زلخ کې چې په وطن کې پاتې
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس اور کې نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاق لارو اروپا ته تلل خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره ځکه وهل په کښته وژل په کښته وشتل په کښته او لګه په کښته توند په کښته هر څه په کښته اوس مشکلات ډېر دي بيخي سخت وي یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دی جې پوري بيخي سخت ده ذکران کې تقریبا یو لکنا پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملې ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې زه په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې مې نه دی خوړلې نو به نه ډوډۍ به سم د سپوله غوړ روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه و بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلي احسان الله چې لدې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالت ما په خپل سترګو لیدل خلک خو به وخت کې موږ ته کیسې کول چې ولا مړ دي او فلان دي یعنی دا ما په خپل سترګو لیدل کله چې کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې د راجا لار نه ولا راجا لار چې واغه لګ آسانه ده نو زه په مشکل لار باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لار نه لري کله چې موږ اخیره صحنې ته ورسېدو دغه تل موږ نه ولا د غره نه ولیدو هغه مزه په عمل تیږي پکې خوصل ترې راغلو عمل د ملګری مر سره ول اکسونه ترې وخت فامیر ته وتولې ګل ورته ویل چې عمل ته خخ کې دغه لګولو هیڅ لارې نه و او نو دا څو کل چورته پیرته تاو شي تقریبا د یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې دا څه کړواسه کې الګ را دي پورت شو او په ټرین ول شو مر شو تر اوسه پورې چا پښتنه نه کوله همدا سه لاړوال ته خخ کو ډېر سخت موږ هم داسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې دا ټول لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدل دي چې هیڅ د بیانول وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بيخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نورو ځوانانو ته یې پیغام دادی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د په سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې هم لاس په لاس کېده، شاید تاسو هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه کې چې وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې
انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټول له منځه تللی دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ یې ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني، نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغه ممري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادی دا معنا سی دی ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سید اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دی، مسائل دی، ستونزې دی. ټول هیوادونه دغسې په تاریخ کې له مسایلو له ستونزو نه عبور کړی ده، تیر شوي دي، او بیا بالاخره تمدونه او پرمختګ ته لاره پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و؟ نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته. دا زه انسان سي در سره مخامخ غږیږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه سه یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و، سه د افغانستان په مکاتبو کې نه پیګم مخدره توکي استفاده کېدل. دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و، سدا یې خنه دی ویلي، زنی ول سوایم، زه ټارچر سوایم، زه بندي سوایم، زه ازیت سوایم. دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو هغه ته ځوان څه خپل داتون کوي؟ ځوان به څه هلته دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالۍ ډېره کړې. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي، خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي؟ دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې که له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ور به هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم. چې باور کوي د اکثر ځوانان ما ته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي، چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي. او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي، چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي، او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبر وکړو، دا یو ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغه مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشیپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای شي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سه یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشیپونو بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویلات هم کېدی شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانان ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي. ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سهر صاحب، غوښتل مو له تاسې دا واورو. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو سي جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، هدي اقل ژوندۍ خو یې، هدي اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیږو، دوی هم په دې پیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خواتمن یو تغییر راځي، یو امید راځي او هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی او ګو بار ګرځي نو دا د لبد نه خو بدتر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
حلیم صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي.
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمينه ورته مسایلې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي، اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم. من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سیب د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسي وته، یا د پښې خوږیږي یا د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنیو د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډیره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډیره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مبارک جی دسایا سجل بل بیسی بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی دا جک چک دی کدی سوری دا اسمان یسیدی بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی دا جک چک دی کدی سوری دا اسمان یسیدی لنگی بیا پر مختز پسا یوان یسیدی دا جک چک دی کدی سوری دا اسمان پار بچی تاثر دفاق سبحان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری دا اسمان یسیدی نندی دا پر مخدز پسا یوان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری دا اسمان یسیدی
جنوں کا درد دل کو لاڑے کرا دو نہ کھا دے مجھے د آزادی میلما د آزادی رادیو د بیلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه به و منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسې میلما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک پوهنتون کې استاد پات شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې مونږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاو نو موږ به د لس دولس زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل او څه زمونږ ډیر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحی اجمل روحی غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند اطلاعاتو فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا ش کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه نو مونږ که وکړی شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو نو دغه یو عنانم پرې نه خودله یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمی وی کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
بالکل بالکل مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول قاموس المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تر وکه چې موږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه حتی دا غینه په بد حالت کې واقع یو نو هله د چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به تاسو په یاد یې اگر چې ما زغپل نو ما په سفر کې ما یو څلور څلور مې کلیزي ته دوه دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو خو موږ په دې موافق نشو چې عقلا 15 نوی غړي هم د غړیتوب دغه حاصل کی یعنی عملا چا دغه ونکړل د سی فکر کیږي چې بس هم دا ټولنه دا دغه څو کسان دی او د هر څه کوي اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خو خپه یا سوچې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي خو د بل خو خیر دی کوم دلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشته چې دغه د رانه لګه سره خراب شوی دا بیرته راغو کو خو برخه را سره اخلي غوندو کې برخه اخلي اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی زړه نه دی کړی تر اوسه پورې د څه خاص زیات شوی نه دی خو به هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د ډاکټورا تیزس دفاع کولا حالت هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه یو کتاب هغه چاپ کاو نور 15 انواره کتابونه انزور صاحب الته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللې وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کډرې انوانه کتابونه چاپ کړی دي نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په کپاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندې وساتو په د نیک پر هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ تر اوسه پورې 300 انوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړی دي څوره زمان کې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستاسو د کار جریان لري کنه هغه ویل چې وو هغه څه جریان لري او په کال کې تقریبا شل ایلواله کتابونه هم هغه چاپي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغانیت په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنه هم فعال غړي ده نو دا هم د یادولو وړ د څاروان څه
پاچا صاحب تصویر چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول د خو یو اړخ ده بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم بیا غدار چې خلک پیسې درکې کومک وکې انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړي ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیب ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکې
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق لا ډیر ضعیف شوې ده ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې خپل هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاشه د 2000 او د 1.5 نه زیاتیږي نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا غوی خپل گزاره هم پې نه کیږي په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت مون سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اویرو مرسته وکړه اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ هتا د جرأت نه کوي چې په خپل باندې غوږ وکړو ځکه چې هغه فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې یو ښه موږ یو دغه رانه پاتې دي چې دا نوې ځوانان چې وځي موږ دلته ډاکټران شوي دي بزنسونه لري اگر چې په دې 13 غونډه کې ځ خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډې غټي غونډې نه روسته غونډه نیسو غونډه ارجابي کوو خو موږ ونه شو کړل په دې موده کې دغه ونی سو یو کې دا ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به التم یاد شوی دی او به هم یاد وو نو اوس به موږ هم دا ځوان کډرونه چې نوی ډاکټران دي نوی انجنیران دي یا خو بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او ان شاء الله چې په دې حق لپاره یو څه لاس ته راوړنی ولرو
د تقاعد ژوند په اړه راته وایس چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمونږ تقاعد خو همداسې شو چې زمونږ 15-14 کاله کار هلته په افغانستان کې وکړو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 وروسته زمونږ اوله انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي وه، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د څارنوالۍ شعبې مونږ سره بیا دعوه وکړله، او د وکیل د خوانه مونږ ته دا اطمینان راکول کېده چې ستاسو کیس به بیرته هغه واخلي او تاسو به قبول کړي. په دې باندې په مونږ باندې 8 تقریبا داسې تیر کړل چې مونږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا 3.5 اوسېدلو. نو زر قبول نشولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما 6.5 په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ، د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا 3 اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای. نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې، هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا د وطلبانه 6.5 دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلئ او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سی کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې 3 یو کلنه ویزه شي، بیا 3 ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و، خو ښه شو تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشې او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه، هلته لاړم 4-5 هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېری کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، 9 مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر 6 ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولوستو، صفت د ځان می عادت نه دی او خوښ می نه دی، خو دغه سی واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې آلته پاول نمبر گئی سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسره کې کله چې موږ بیا نه هم سیم ته ورسېدلو آلته د عمر خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړه. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړه او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند پی بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسې له ازادي راډیو د ازادي راډیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماسترۍ نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره و. زه په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود د شهید داوود خان زوی وایس داوود. تو ډیر په افتخار مونږ ودی ولو ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې مونږ به تر اگرزیدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا. نو به نو روسته د ساور په 50 سمانه ته باندې چې دا تحول منځ راغې. نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات شدید خواهش وکه زد انجنری پونزی تا دا مرستیال پر توگا ولیگل شما. حال تا می پا انجنری پونزی که چمو دا مرستیال پر توگا بیا وروس تا دا واقع پونزی دا رئیس پر توگا دند تر سرکلا. او بیا پا ات پانزو سم کال دا اقرب پا میش که انجینر سه پیروز چې هغه وخت د پایدامه وزارت موئیلو دا هغه په خواهش باندې لاړم. او هلته په پایدامه وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو. د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی یو نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو. هلته را ووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تخنیک وومه او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخي راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امداد کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی. حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ.
کوم خاطره مو په یاد وی دی روسیه دی وخت دی پهنتون دی وخت یا دی مهاجرت دی وخت نو زموږ لاوریدونکو سره شریک کړئ.
هو نو د روسیه د وخت د معاصله ژوند خو ټول خاطرات دی. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته وته زمله چیست ویل کېدله او داغې ستاره ستا په اصطلاح ورته مرواجه وه. یعنې داغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زمله چیست ویل کېدله او مشر ته ستاره ستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زمونږ په غاړه. او بیا چې زمونږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زمونږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زمونږ په وس پوره و د هغې سره کومک او فوازې د چاول وخت کې چې هغې رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره لاروستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی دا شاید د هغه ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسې ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنې دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه د و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغللم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ما ته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي. ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی. ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کوم په یاد وي؟ هغه هم ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعر شوي خو زما د خپل د ثور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي خو زه چې کله د ما دوه درې خاطرې دي چې وخت لري زه به دغه کوم
مهرباني مهرباني
یو خاطره دا چې زه کله د پونځینه د پونځي د ریاست نه د لارو د ګرونو لوی ریاست تلم نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړه لوزه بدرقه کلم او الته زما په ماری پي کې د برخه واخیستل د زما لپاره ډیر غټ افتخار وو زه په هغه وخت کې د پوهنیار پر رتبه کې وم ما دا وکړی شو دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ویم چې زما نه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار وو او زما په ژوند کې به دا ډیرې دوه نه بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور التمویلو او مسلکی سړی نو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند راوست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیرو او هم د یو ځون مشرو هغه به په میاشتو نو نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولم نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې ماسلین منګه د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زلاله مخده شاید دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر سوچ ته دلته ما ونه منل خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې ستاسو نړیړ دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنو خو زما لپاره د خوشاله زه چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نه دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیر زیات مننه کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیر مننه
آزادي رادیو
ne tamashe